یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو دغه راپورونه درته راټول کړي. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې. د بشري حقونو له یو فعاله پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خوا څه اغیز درلودلی شي. په کونړ کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب نه ګرځېدله. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. پرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپای تخنیکی چاره مختوړی مخک تر دی چې دی او نورو راپورونو تر وګرځو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته د سات خبرونه وای.
یونما خبرداري ورکړی چې طالبان حمله بندې نه کړي نو د ملکی افغانانو د تلفاتو شمیر به په بیساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی او یو چینایي چارواکی وایي امریکایان د هیواد ته د یو خیالي دښمن په سترګه ګوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې سارې لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یوه خبرپاڼه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خپره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو راپور خپور کړی او ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی، د یو کال په ترڅ کې د ملکی تلفاتو اوسنۍ شمیره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یونما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. په راپور کې یادونه شوې چې افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عاملان دي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یونما مشرې دبرا لاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي نو په بېساري شمیر ملکی افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل
متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی حمله زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچه په راروانو اونیو کې نور هم زیاته کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم نیولې دي. جنرال مکنزی ویل چې د امریکا پوځي لوجستیکي ملاتړ به د اګست په 30مه له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له پوره وتلو وروسته هم دوام وکړي. لسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون یک شنبه په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. سلسله علی خیل شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته خوشې شوه. له دې پیښې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترینګلتیا لا زیاته شوه چې په نتیجه کې افغان دولت سفیر نجیب الله علی خیل او خپل ټول ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. له دې مخکې په افغانستان او پاکستان کې هم د سلسلې علی خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې شوې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شی فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن ته وویل متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د شر په توګه چین معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شي او میرمن شرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنګټن په هنګ کانګ کې پر ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول، په ځوابي اقدام کې چین تېره اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د دې هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. د ولسمشر سعید سیاسي مخالفانو دا اقدام د کودتا هڅه بللې. ښاغلي سعید پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت به د نوي صدراعظم په مرسته خپلو چارو ته دوام ورکړي. په تونس کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کووید 19 ناروغۍ د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه زیاته شوې ده. د ولسمشر سعید له اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید وویل چې د ده د اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب دی او زیاته کړه چې د ده پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې مشروع ده. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیايي کارکونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه خلکو مظاهرې وکړې. د ولسمشر ایمانویل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که تر پایه را سره پاتې شئ د راپورونو تر څنګ درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د اقتصاد او سوداګرۍ پر بازار څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر تودې موضوع ته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډېر اپړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې، خو طالبان بیا دا راپور یو ارخیز بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
یوناما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي که روان حالت دوام وکړي روان 2021 میلادي کال به له 2009 کال راپدې خوا تر ټولو خونړی کال وي. یوناما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي د 2020 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 30 سلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه پورې 15,103 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په یو زرو شپږ سوه نهه پنځوس کسان وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. یوناما په خپل راپور کې د ماشومانو او مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللی دی او ویلي په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکې او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې، هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 4.7% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. یو نما لیکلی چې له 2009 کال چې دا بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک ثبت او سند پیل کړي، دا لومړی ځل ده چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو طالبان بیا د یو نما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد وایي د ملکی وګړو په برخه کې تلفات د طالبانو لخوا نه بلکې د جګړې مقابل لوری دی. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضره شي. د یونما په باور کې د جګړې دواړه خواوې فکر کوي چې جګړه د ستونزو حل لاره ده. دغه فکر پرته له افغان وژنې بل څه په میراث نه پرېږدي.
ومریدل چې ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. دا راپور په اوسنیو شرایطو کې په څه معنا؟ په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې د تیرو کلونو په څیر بهرنیان یا بهرني ځواکونه هم نشته. د دغه موضوع د تحلیل لپاره دا مهال سټډیو ته د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال وصل شوی دی. لال صاحب، ستړي مشي که په سار کې اوریدونکو ته دا ووایي چې دا راپور په دې شرایطو کې په څه معنا او د جګړې پر ښکېلو غاړو باندې څه اغیز درلودلی شي؟
سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وای. او د دې هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وای، او چې د امیش لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته او خلکو ته په مال زیانونو اړولو ته د پای ټکی ایښودل شوی وای. خو په خواشینۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل اخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په تیر شل کلن تاریخ کې د دې ساری نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، او جګړه هیڅکله نشي کولی چې دغه غمیزو ته د پای ټکی
لال صاحب وبخې غږ مو یو څه کیفیت ښه نه شو، که لږ مزای تغییر کوي. او زما پوښتنه کاوره یې همدا ووایي چې دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغیز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکوي او ملکی مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګا کتیر ته ګورو، خو پر اتلونکي کې هم منګا د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبله په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود دې چې د جنگ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ نو موږ د دې امید نشو کولای، ځکه جګړه او تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. که چېرته تاوتریخوالی کمیږي او جګړه ورسره کمیږي، نو طبعا هلته به د ملکي مرګ ژوبله هم راکمیږي. خو که چېرته جګړه زیاتېږي، نو طبعا هلته به ملکي مرګ ژوبله هم ورسره زیاتېږي. خو د دوی په ارادو کې تر اوسه پورې څه نه لیدل کیږي. د سولې لپاره چې دوی کوم څرګندونې کوي یا کومې ژمنې کوي، هغه هم یوازې سمبولیک بڼه لري. او تر اوسه پورې چې په تېر یو کال کې کومې بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاریخواله هم زیات شوه ده چې دا د ملکی خلکو دا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی. نو په دې وجه باندې خلک اوس که د سولې نوم ورته اخلي دغه نه هم نفرت لري.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپریږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې، هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې. وی ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څه ښیي؟ وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی د 2009 کال نه را په دېخوا د معمول مطابق د کال څلور راپورونه خپروي چې روبار راپورونه دي او منمهاله راپور دي او د کال آخري راپور دی. دا د دوی شپږ میاشتنی راپور دی چې ملګرو ملتونو خپور کړی دی او تیر کال په عین وخت کې دوی راپور خپور کړی او هر کال په دغه وخت کې دوی راپور خپروي. خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوي دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعیا رښتینی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سرته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نه وي ترسره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغه چې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي یا په خواله رسنیو کې کیږي، خو لا هم د دې مستند کولو لپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغه ځانګړې پیښې څېړنه وکړي. او همدغه سې تاسو ګوري چې په مالستان کې په د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې هم ورته ادعاوي تورونه شتون لري. باید د ټولو هغو پیښو په اړوند باندې چې مخالفین یا دولت د یو د خپل بام واورې د بل په بام باندې غورځوي، نو دې ته اړینه ده چې په اړه باندې نورې څېړنې سرته ورسیږي، بې طرفانه څېړنې البته، او رابطه حقیقي راپورونه د ولس او د جنگ د قربانیانو سره شریک شي او نړیوال هغه ادارې چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري چې هغه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ده چې هغه لاس په کار شي تر څو پورې عاملین ونیسي او د قانون په رڼا کې هغه د خپل کړي عمل سزا وګوري.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال و چې د یونما په شپږ میاشتنی راپور او د ملکی مرګ ژوبلې پر څرنګوالي غږیده.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، 25 دقیقې اونیز بحث هم درته لرو. خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان په لویدیځ کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او د افغانستان د چارواکو د پرلپسې غوښتنو وروسته تیر شپه ناوخته د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو.
اره خلاص سره د پنده دې څنګه تیل او دوج موټر غاز او نو موټر کود راغلي دي وارد شوی دي، یعنی لاره پرم خلاصو ده. او نن هم احتمال شته چې درلس واګونه وړه او دولس واګونه غنم هیواد راوړي.
دغه بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دی، څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کارونو پر مخ تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد یو شمیر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او سون توکو بیا لوړه کړې ده. خو د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د طالبانو ټغر په ټولولو سره یو شمیر هغه بندرونه چې تر اوسه د دغې ډلې په واک کې دي د تجارتي کارونو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د اوړو، غوړیو، وریجو، ګازو او تیلو بیا د هیواد په بازارونو کې لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. په یواد کې سلګونه جریبه کروندګرو ته وب برابرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ناسادی رادیو ته ویل دوی هلیزلې کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سلګونو جریبه کروندو ته وب برابرې کړي. ټاکل شوی چې د دغو کروندو وب د 15 زیرمو د جوړولو له لارې برابرې شي. دغه زیرمې د لوګر، غزنی، پکتیکا او میدان وردګو په ولایتونو کې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې دغه زیرمې په راتلونکو دریو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
او سمخه لدی چې کورونا یو مسایل ته ادامه ورکو، یو نړیواله او سیمهیزه موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ کې او د غراس شینجنګ کې د بشري حقوقو د سرغړونې پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لورو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خواته روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل انده اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیفنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډ شرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچونکې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کېږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي، له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجنګ یې دا تورم ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفنګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډ شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي ښایي هیله دا وي چې د چین په شریر ښودلو به امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبري شوی ذهنیت او خطرناکه پالیسي بدله کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونی بیجنګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجنګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډ شرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډ شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکې اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې د ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغېز وننګوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو د سهار لو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. په کونړ کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوې پروژې څخه څوک ګټه نه شي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا په مټ له سین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. خلکو د همدې پروژې په هیله په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو اوس هغه ټول د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي. یاد پروژه د کرنې او مالدارۍ چارو وزارت لخوا پلې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکی 50 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچ شول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار موسو، حتی دا چې خلکو نیلګي کینولي هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک ایران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکرل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرل، تخمونه هم واغستل، سر هم واغستلی، د ټریکټر مصارف هم ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کېږي. یو څه بلاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې و غیر فعال شو. د شرکت د خوانه
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.5 میلیون افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وای دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوي پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تروسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړند حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وای چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له همدې سره ورورو د دغه خبری خبرونې د راپورونو پایته په نږدې کې دوه شپلو په کابل کې 12:30 بجې دي. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اورو چې احمد تکل یې در اوروي.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې خبرداری ورکړی چې که وسلوال طالبان خپل حمله بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په 13 لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. د یوناما په راپور کې راغلی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکینزي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام وکړي. لاسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونی او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. له دې اقدامات څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه کوله او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست هم پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیایي جواز ولري.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې ونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلی یو، خو هلته زاویه بېله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه لکښوي دي، فعالیتونه پیکښوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې ونی کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنۍ او اغیز څېړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه. که تاسو اورېدلی وي هغه دا چې د روانو چارو نامنه یو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې.
بله، بدون شک نامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت درآمد، نه تنها که فابریکات ذوب و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی تاثیرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازن. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و دانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، کالاهایی
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنن.
و دا محال هم دادی اوسپنه دی ویلی کولو فابریکه چه تاسو د ټولنې مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وایي چې دا چارې په عادي ډول روان دي، اما تاسو وایي چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوئ یا اوسپنه ویلې کوئ تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم، اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم برمیگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدتری سال از نگاه خدمات برق رسانی بر افغانستان، خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان را رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم به موضوع شیوع ویروس کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتند. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم گدایی گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود را متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی، خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانی که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنه که از مرز توس پین بولدک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و یا داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کدام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبره، مواد قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شهرها، در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روستا اتمن تاثر نوری خبری هم که وست وردود بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شویده دا میلمامو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکې مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب، ستاسو چاره دغه د تولیدی او وارداتی فابریکې چاره مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاطه بشاره وکړه د روانو ناامنۍ او په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته تاسو ټول مسترمو نوالو ته د ازاره د غږ رادیو او د نړۍ د اشتیا سره چې ما ډیر نګدي توست او ورور ده تاسو ټول ته سلامونه او نیکی هیله وخت کوم او تیر شو افتر د ټول مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوي دي. کارا شمون د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پوری موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغه جوړ نه نه خوشبختانه د 15 پوری په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 200 قلمو پوری دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې درنه مونږه تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت لحاظ او حمله کیفیت لحاظ ډیر ښه نتیجه لري او په سلام کا زما خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نه زاول خپل د داخلي مصنوعات ته مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال جواب تا بالکل لمبا سے څنګه چې رشتہ سے پتا اشاره وکړه نه تنها په ځاو آهن په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی درملو تولید هم ډیر زیات ستونزې شته. یو خدای چې
لږ مثال درته وم، مثلا که ته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوې، نو پاراسیتامول که ته خپله پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې، نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول. ولې که ته د پاراسیتامول خام مواد راوړې افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته، ته به ورکوې تا نه 9% د خامو موادو هغه مالیه او محصول. دا په دې معنی چې د خامو موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي، بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده. حالان چې باید داسې نه وي، نورو ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرم د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم، معلومات راسره شته، هلته 0% ټکس ته د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي، تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي، او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی دی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم، هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي، حق اولیت ورکولی شي، حتی تر 15% پورې ورته یو هغهم تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی، د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. ولی متاسفانه زمونږ په بخش کې تر اوسه پورې دا هغه قابل تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د رښتیا صاحب غاغ اوري، دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبل به رامنځته کیږي. نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلی، دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې، تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبل زیاته د ملکي مرګ ژوبل. خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 که 280 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي، ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوئ هغو افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ دا مهال اوري، دغه روانې جګړې بروانی تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ؟ حد اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي.
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې دا څلورمه څپه د کورونا چې را روانه ده، او خدای دې نه کړي پنځمه څپه موسیه ملکونو کې پیدا شوي، خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ هغه نه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و، شاک نه شو، هغه دوا وه. صحیح ده، قیمتونه به یو تعداد اقلامو چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې یا نورو ملکونو سره هغه سټاک وو، یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې جګ شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه مونږ ته چې به یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دې بې دوایه نه خدای نخواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلی مصنوعات، داخلی مصنوعات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم اقلام چې به د بهر نه راتل، مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفېږي، آی وی سولوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولی شو چې مونږ یو تعداد همسایه ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ ما چې 200 قلم یاد کړه ته کولی شو چې مونږ همسایه ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټولو ولسته چې یو خو زه پخپله خوشبین یم، انشاءالله هر څه به چې راځي، که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي انشاءالله پکې زیات، ولې نه حتما تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي، خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بخش کې بالخصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو درې کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دی دا 200 قلم به 208 نه کی بلکې 315 به کی تر 350 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دا چې مونږ ان شاء الله ورځ پورې زیاتیږي دا به نه شاټ کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې کیږي دا زما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به وروسته زازای صاحب خبرو ته دوام ورکړو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی که چیرته لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نه واورو. رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي کاغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. ببینین در کل میتونیم به مردم افغانستان یه اطمینان بدم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سه سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سه سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب 600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به می شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا می لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیدانیم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو این اجناس کالاها را وارد بکنه. انشاءالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانن نظم بازار را برهم بذارن تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شوه خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
رښتیا صاحب، څه کول په کار دي په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول په کار دي؟ یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول په کار دي؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگي دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول په کار دي چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود و ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینیم فکتور خصوصی با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چی در بشه تولید داخلی باشه، اینا آماده هستند که تولید بکنن، و چی در بشه واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی می کردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا ایناست قبل از قبل برای اونا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینیم که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختی صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله و بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چه سقوط کرده هلته ویلکی گی چه دغه چار بیر تا عدیسه ویده که طالبان هم پکی دی، مثلا سپین بولدک و پا شمال که چه بندرونو چه ونی ول دوی وای چه ده چه رز و وقفه نوروز تا دغه چار بیر تا شروع سوی ریختی هم تاسو دادمانیه چه دغه ده واردات و چار بنادرو که عدیسه ویده؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم می بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور ارز میکرد و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگپا، اینی مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد، افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر را دوباره پس بگیره و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې هیله رښتیا صاحب چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شېبې پاتې دي. ورزو ازازي صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. ازازي صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول پکار دي، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي؟ اوس یو تعداد زیات زمون چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي. ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول، نارمل نن کابل ګمرک ته راوځه روان تر کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دا نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي هیواد یو. او خپل نه تنها په درملو بخش کې زوایم چې تنا په درملو کې مونږ نوې ساده په اصطلاح وارداتي مولي کې مصرف کوم کې او لاس سره خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خپل کفایو ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی ده یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیرچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی ده زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق انشاءالله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات د تشویش وړ خبره نه ده.
بله ازازه صاحب، دغو بنادرو کې چې طالبان ونیول، سپین بولدک ده او په شمال کې څو بندرونه وو، له دغو نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي؟ تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواریدي د هغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کې، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکولی کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
او ټکس بیا یوازې طالبان اخلي او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي که ما یوه فورمه کافي ده؟
نه 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 دولت فوزان ته قانون لري طبي خبره ده چې تو وبر ترازی او ګمرک کې بدعمل بیا دوباره محصولوي هغه دولت قانوني او طبي حق ده فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي او زه فکر کوم هغه دومره غټه غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولی شي مهمه خبره موږ لپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي تجار ده که هر حکومت راشي هر نظام راشي یا هر څوک راشي تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیاوې برابرول دي او هغه دپاره توکې راوړل دي او توکې په هغوی باندې خرڅول دي چې زه په دې شرایطو کې د افغانستان د ټولو تجارانو دا چې ډېره ډېره مننه
کوم د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي په بل خپرونه کې هم په همدې موضوع اونیس بحث کیږي تاسو را سره واوري اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور ته